2-1-1-2-4-5-0-1.
السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د سهار شپږ بجې شوې. نومړی لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې په هرات کې د تېرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیونه افغانان لاله وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدیدې وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي. د زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنه زیاتوي په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زنده جان، غوریان او رباط سنګي ولسوالیو کې ډېر کورونه له خاورو سره خاورې شوي دي. امریکا د سرې میاشتې ټولنې په خپل اعلامیه کې له زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړه ده. د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه ښځې او ماشومان پرې کوي. رینا امیری تېره شپه په خپله اکسپاند لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو ونډه او زلزله ځپلو ته د مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبان حکومت په اوسه کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله او پسې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړ. اغاړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتل چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو یو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 4.4 او د ټپیانو شمیر 1,350 ته رسیدلی دی. اوچا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3,000 ډیر کورونه ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2,500 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت لپاره وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د ویستو په برخه کې هیڅ جوړجاړی ونه کړي. بوکچی پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو د ویستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.1 میلیونه افغانانو ته چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداری ورکړی چې د دې میاشتې د پایه له پاکستانه ووځي، ګنې دوی وایي جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال ګاډي تیر شپه غزې ته داخل شول. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګې استوګنو ته خبرداری ورکړی او چې د غزې له شمالي برخې ووځي. حماس ډلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تېره شنبه حماس وسله والې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتل او شاوخوا 1.5 اسرائیلیان برمته کړل. اسرائیل پر غزې هوایي بمباري شروع کړه او تېره شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ځمکني ځواکونه غزې تړانګې ته ننوتل. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر 1,000 ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پینګیانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت وایي انجن کنبي پرون خبریالانو ته وویل متحده ایالات پرې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې له روسانو د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړی چې په کې ښکاري د سپتمبر 8 د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریکی چې دروسی بیرغ پرې رپی او بیا د ریل ګاډي لارې د اوکراین د پولي خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جانکر بیا وویل چې د شمالي کوریا د هڅه غندې او واشنگتن به د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته ورسپاري که څنګه. ازادي راډیو ته وغواګیاست او د خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د پولی خمری په امام زمان جماعت د پرونی چاودنی مسولیت د عائش خراسان څنګه منل. طالب چارواکو په دې پیښه کې د اول منسکونکو وژل تایید کړي. په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلو او حالت د ویجاړیو وروستي جزئیات.
د په دوران کې نه یوازې موږ ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي، بلکې د موږ تاریخي عبادات چې موږ کلتوري میراث دی هم زیان لیدلی ده.
او په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د ځمکې او هوایي عملیاتو سره دا جګړه یوې نوې مرحلې ته ننوتله.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ډیره مننه چې ازادي رادیو او د بغلان په پولي خمري ښار کې د امام زمان د اهل تشیع جماعت دننه د جمعې لمانځه پر مهال د چاودنې مسؤلیت د عایش خراسان څنګه مللې. د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په دې چاودنه کې وه تنه وژل شوي دي، خو ځینې سرچینو د تلفاتو شمیر لوړ ښودلی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما په پل خمری کې د پرونی چاودنې له امله پر وژل شویو کسانو خواشینی څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درملنې هیله یې په خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړې ده. په پل خمری کې د امام زمان په جومات کې د جمعې د لمانځه په وخت د چاودنې په اړه فرانس پریس اژانس د یوه راپور په استناد لیکلي چې ګڼ شیعه پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو په بغلان کې د طالبانو ویاند ملا عالم مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې اووه تنه په دې چاودنې کې وژل شوي او پنځلس تنه نور ټپیان شوي دي. د شاغلی مجیدی په وینا د چاودنې نوعیت لا معلوم نه دی، ځکه چې استخباراتي او کشفي مسؤلین بوخت دي، اما نوموړي دا خبره وکړه چې داسې ښکاري چې دا ځانمرګی برید و. د راپورونو له مخې د پل خمري په امام زمان جومات کې د چاودنې په وخت په جومات کې شاوخوا څلور سوه کسان وو او چاودنه د جومات په لومړي کتار کې شوې ده. رویټرز اژانس لیکي چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د ټلګرام له لارې په یو پیغام کې د پل خمري د چاودنې مسؤلیت منلی دی. یوناما وایي چې د دې چاودنې په اړه چې د جومات دننه شوې ده د حقایقو د موندلو لپاره هڅې کوي. فرانس پریس اژانس په پل خمري کې د عبدالحمید په نوم د یوه کس په وینا چې د چاودنې پر مهال له جوماته بهر و خبر ورکوي چې د چاودنې بد شغ و ډېر جسدونه او ټپیان روغتون ته انتقال شول. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي دولت داعش خراسان څانګې پر شیعه اقلیت بریدونه زیات کړي دي. داعش خراسان څنګه له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعاله ده او د فرانس پریس اژانس په باور په افغانستان کې له پوځي اړخه داعش د طالبانو لپاره یوازینی ستر تهدید دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د دې خبرونه دوی منیمایي یعنی نیم ساعت د ازادي رادیو یو بلې اونیسي خبرونه ته د څنګه چې د سوانانو لپاره د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده د هغې لپاره جلا شواره یا دونه مې د دې لپاره وکړه کته چې دغه پروګرام مینوالي است د خبرونه تروسي را سره پاتې شي. وز د هرات زلزلہ او حالته اوروسی جزئیات د کاروالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د افغانستان له زلزلہ د پرو سره د نږدې 4.5 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. دا زلزلہ اونۍ مخکې په هرات کې شوی او څو ورځې ټکانونه احساسېدل. د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې درې زلزلې شوي، هلته د ژغورنو د عملیاتو پایله څه شوه او بالاخره په دې زلزلو کې څومره کسان مړه شول او څومره ټپیان. دیو نور پښتونو ته د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته د مرسته رسولو د کمیسیون وان احمد الله متقی ازادي راډیو سره مرکه کې جواب ویلی.
نه باید هم په اوږدو څو ورځو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دي. هلته چې کوم زخمیان وو هغه په اوله ورځ باندې ټول نقل شوي دي او کوم چې سطحي زخمیان وي هغوی ته صحي ټیمونه رسېدلي دي او هغه جسدونه چې هلته په خاورو کې پټ وو هغه راوویستل شو. حتی د کمیسیون له طرفه هلته د دوی په جدارت شرکت وشو او ټول خاورو ته وسپارل شو. اوس ویلی شم چې هلته هېڅ د ژغورنې عملیات یا دا عملیات چې هغه په مړیو پسې یا په جسدونو پسې هغه نشته او هغه ډېر وختي ختم شوي.
اوس یې عملیات پای ته رسېدلی دي. تاسو سره دقیق ارقام ستاسې څو کسان تلف شوي دي او څو کسان زخمیان شوي؟
بلې، په اوله زلزله کې د هرات زندګانې مرکز و، هلته تقریبا تر زر پورته کسان موږ شهیدان لرو. همداراز تر 2000 پورته زخمیان لرو. 1400 ویجاړ شوي کورونه لرو چې موږ کاملا ویجاړ شوي دي. او په دوهمه زلزله کې موږ 3 کسه شهیدان لرو. همداراز 143 کسه زخمیان لرو. په دې کې ځینې مرکز ته راوړل شوي دي تداوی یې شوی ده او ځین ته حالت صحي ټیمونه رسېدل دي او د دې علاج ته وځي.
ازادي راډیو څخه کوم خبرونه لري؟ خو په فراه او په بادغیس کې هم زلزله احساس شوی ده، له هغه څخه احساس معلومات شته؟
بلې، متاسفانه په فراه کې هم جټکې محسوس شوی دي او په بادغیس کې هم مادي تاوانونه رسولي، خو الحمدلله ځاني تاوان نه رسولي.
او تاسو چې وویل چې په هرات کې بل خلکو سره مرسته کوي، په بادغیس او فراه کې څنګه هلته مجمنې سوي دي چې له خلکو سره مرسته وسي؟
بلې، دا ویل شوي دي کله ضرورت ولیدل کې او خلک کومکون ته ضرورت ولري نو هلته به هم لږ وسونه سه هغه د خلکو لپاره چې کوم شي ضرورت و هغه شی لیږل شوي دي. البته کسان تلل دي تر څو هلته مکمل سروي وکړي.
داسې خبرونه هم ول سه د هرات تاریخي جامع جماعت او د اختیار الدین کلات هم زیان اوشته ده، دا خبره تاسو تاییدوي؟
باندې زتر ولړم خپل می حالت اتیو کړل او تیم را سره لاړو تاریخي عبادت لزدلی په دوران کې نه یوازې موږ ته مالیا او ځاني قوانون رسیدلي بلکې د موږ تاریخي عبادت د موږ کلتوري میراث دغه هم زیان لیدلی ده د غولو جملې نه د هرات جامع مسجد یادولی شو چې هغه شیشک خراب شوی ده او همداراز ځینې تیلونه چې تاریخي تیلونه و هغه غورځېدلي دي همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه زیانمنې شوي دي خساره یې لیدلې ده دغه رقم ته استعمال میږي پنج منارو مشهور دی هرات په کې یو مناره تقریبا څلور متره نړېدلې ده قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده هغوی هم ځان لیدلی ده او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه وو یا تاریخي مقامات وو هغو هم ځان لیدلی ده نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلی ده او تاسو ته معلوم دی چې هرات تقریبا 870 تاریخي آبدې لري
د هرات د اطلاعات و فرهنګ رئیس او د طالبانو لخوا زلزله ځپلو ته د مرسته رسولو د کمیسیون ویان احمد الله متقی و چې ویلي هلته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او تر خوای په زلزلو کې لزرو زیات کسان مړه شوي او له 2000 ټپیان دي او تر خوای 1320 کورونه نړېدلي دي خو د دې زلزلې لپاره چې لومړی شنبه او بیا اخري د چهارشنبې په ورځ وشوه د طالبانو حکومت د مرګ شوب لپاره بیلابیل ارقام خپاره کړي دي په لومړیو کې یې وویل چې د 2300 کسان مړه دي او 9000 نور ټپیان دي بیا د ارقام او تغییر شول وی ویل چې 2300 مړه دي او 2000 نه زیات ټپیان دي اما تازه ارقام بیا له زرو زیات کسان مړه خي او له 2000 زیات ټپیان خو هغه چې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې دي هغه خي چې 1500 کسان زیات مړه دي له 2000 پورته ټپیان دي او تر خوای نه دي 3000 کورونه له خاور سره خاور شوې دي په د هرات زلزله ځپلو لپاره بیا لا بیل مرسته هم راټول شوې دي او ډیرو هیوادونو هم مرسته اعلان کړلې خو هلته بیا هم د ټولو سره سره ځای خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه مؤسسو غواړي چې د هغوی لړزیدلي او ویجاړ شوي کورونه بیرته ورغوي ځکه چې د دوی لخوا له ژمی را روان دي او په داسې ساړه ژمي کې دوی تر شنه اسمان لاندې ژوند نشي کولی
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسې
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاکستان حکومت د هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورنو د نړولو کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین د اسلام آباد په مرکز او د هیواد په نورو ښارونو کې د ملکیتونو د غصب ضد عملیاتو په نوم پیل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته د دې کورنو نړول تایید کړی او وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو په بخنې په دې هیواد کې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د افغان کډوالو د کورنو ورانول په داسې حال کې پیلېږي چې د پاکستان حکومت 1.1 میلیون افغان کډوالو په ګډون ټولو بهرنیو کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر تر پایه له دې هیواده ووځي که نه په زور به وویستل شي.
د پاکستان حکومت د څه د پاسه 1.1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو او د زرګونو بندیانو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل له اعلان وروسته په یو نوي اقدام کې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو ړنګول پیل کړل. د پاکستان حکومت په مرکز اسلام آباد او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې د کورونو ړنګولو د بهیر ته د ملکیت د غصب ضد عملیاتو نوم ورکړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته د دغو کورونو ویجاړول تایید کړل او وی ویل چې په دغه هیواد کې افغان کډوال له بد وضعیت سره مخ دي. خغلی روفی زیاتوی
تخریبات خانه کی از گذشته ها سی چل
زاقب حق کورونه چه کدوال را غلی ول او شاوخوا دیر سلویخ کالاولان دی کورونه جور کری ول دوی ده غصب پنوم دلومری وزیر پا لارخوانه نروی نیوی خواه ده اقرب لرم میاش او ده جمع یخلی را روانه ده اولا بلی خواه یو کدوال چه ده خطو یو کور جور کری یا یه غصب کری او یا یه نده غصب کری او سی ور تورا نوی چه دیر در دوین کده
حتی تمام مهاجرین از نظری روحی و روانی تاثیرات بسیار ناگوار منفی دار، نه از نظر ملی پشتیوانه داریم نه از نظر بین المللی.
خاغلی روفی په دې قضیه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو او این ایچ سی آر په بیغورۍ تورنوي. تر دې مخکې یو او این ایچ سی آر د پاکستان له حکومت غوښتي و چې د افغان کډوالو د وتلو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې نویدی افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
مهاجرین توسط پولیس پاکستان
د پاکستان پولیسو لخوا کډوال په زور ایستل کیږي، او هغه کډوال چې په کمپونو کې یې کورونا جوړ کړي کورونا یې ویجاړوي او په خپله د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په بې رحمۍ سره ایستل کیږي،
اخراج میکنن او خانه شانه تخریب میکنن از بین میبرن.
د پاکستان حکومت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د پلازمینې اسلام آباد په مارګولا ټاون کې یې د ملکی ټیکنالوژۍ د ادارې ودانۍ ته چیرمه د افغان کډوالو یو شمېر کورونه نړولی دي. د اسلام آباد پرمختیایي ادارې په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی هغه کورونه او فارمونه ویجاړ کړي چې افغانانو په ناقانونه توګه جوړ کړي او پکې اوسیږي، خو دې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې وران کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات یوازې د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې موخه یې د غصب شویو دولتي ځمکو آزادول دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو ورانول په داسې حال کې دي چې د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته امر کړی چې د اکتوبر تر پایه له هېواده ووځي، که نه نو په زوره به وویستل شي. له دې پرېکړې وروسته د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې د کورونو څښتنانو ته چې کورونه یې کډوالو ته په کرایه ورکړي امر ورکړ چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د ملګرو ملتونو سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې له زیان سره مخ افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، او ویلي دي چې افغان کډوال د بیرته ستنېدو پر مهال له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیدای شي. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د افغانانو په ګډون به ټول ناقانونه کډوال له دغه هېواده وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالو مهمو مسایلو کې بیا د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د جګړې دوام دی. هلته اسرائیلو یعنی اسرائیلی پوځیانو پر غزه پلې عملیات پیل کړي دي چې له دې سره دا جګړه دوو ورځو له تیرېدو وروسته نوې مرحلې ته داخله شوې ده. اسرائیلي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې تېره شپه په غزه برید کړی دی. تل ابیب پرون د غزه ښار استوګنو او هلته د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې د جمعې تر شپې تر 8 بجو پورې خپل کورونه پرېږدي او له سیمې ووځي. جزئیات پرې راپور کې واورئ.
پر اسرائیل د حماس وسلوالې ډلې د ناببره برید اونۍ پوره شوه، او د دې جګړې بڼه اوس داسې بدله شوه چې اسرائیل پر غزې د مځکې له لارې حمله پیل کړه. تر دې برید مخکې اسرائیل د غزې ترانګې له پولو سره شاوخوا 3 لکه پوځیان ځای پر ځای کړي وو. رویټرز سره د اسرائیل د پوځ یو ویاند وویل چې ځواکونه یې په پیل کې د ټانکونو او زغروالو ګاډو په مرسته هڅه کوي چې هغه ځایونه پیدا او له منځه یوسي چې حماس له هغو ځایونو پر اسرائیل د توغندیو ډزې کوي. له هغه وروسته به د دې لټه وکړي چې برمته شوي کسان پیدا کړي. حماس ډلې د تیرې شنبې د برید پر مهال شاوخوا 150 اسرائیلیان برمته کړي دي او له ځانونو سره یې غزې ته وړي دي. په غزه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي. بل لور سره د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس نیوکې پیل شوې دي. په تیرو 2 ورځو کې غلی و. عباس د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن سره وکتل، خو د دې خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. بلینکن د پنجشنبې پر ورځ اسرائیل ته ورسید. هلته یې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل، او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې واشنګټن د اسرائیل هر ډول ملاتړ ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بیا قطر ته ولاړ، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر پرون اسرائیل ته ولاړ، او د اسرائیل له دفاع وزیر یواف ګالانت سره د خبري غونډې پر مهال له اسرائیل سره د پوځي مرستو ژمنه وکړه.
موږ له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره له نږدې په تماس کې یو. د امریکا د دفاع وزارت نظامي مرستې اسرائیلو ته په رسیدو دي. په دې مرستو کې مهمات د هوایي دفاع د پیاوړي کولو وسایل او نور وسایط او تجهیزات شامل دي.
یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې په غزه کې مځکني عملیات پیچلي دي او وخت غواړي، ځکه چې یو خدا شار وړوکی دی. بل خبره دا ده چې هلته حماس ډلې تر مځکې لاندې تونلونه جوړ کړي دي او شاید سخت مقاومت وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې لدی چې ورشو سپورت تا یو راپور له افغانستان دننه د یوې په زړه پورې سالۍ چې څانګه وهلي بولي البته څانګه وهنه دغه په اړه ته خپور کړم. او بل هم د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د نننۍ لوبې په اړه ور بشو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خپاره کړي چې اکثریت په هرات کې زلزله ځپلو په اړه باندې لیکل شوي. د دوی لنډیز واورو.
له درست رو زلزلو وروسته په هر ځای کې له ویرې څوک ویدیدای نشي، مګر دا چې د باندې څملي دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغې لیکنې سرلیک دی چې د افغانستان د هرات د وروستیو زلزلو په اړه یې خپره کړې ده. د دې لیکنې تر سرلیک لاندې د هرات د تاریخي جامع جومات عکس خپور شوی چې په انګړ کې ګڼ شمېر خیمې، ماشومان او ښځې لیدل کېږي. دا هغه کسان دي چې د زلزلې له خطره یې دلته پناه راوړې ده. نیویارک ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سخت زلزلې ویره په ټول ولایت کې خبره ده. د ښار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کیږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې له ویدیدو ډاریږي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو تشي دي. حتی د صرافي مارکیټ چې یو وخت پرې ډیر بیروبارو اوس بند دی. په ښار کې یوازینی ځای چې هلته ګڼه ګوڼه ده هغه هوایی ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټکټ وس لري هڅه کوي چې له هراته ووزي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې یوازې په 15 ورځو کې په هرات کې درې لوی زلزلې شوې چې نږدې 1300 تنه یې مړه کړي او کابو 1200 نورې ژوبل کړي دي. له هرات شاره د باندې په تیره بیا په زندجان ولسوالۍ کې یو شمېر کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. هرات ښار له شمرغه له دې لوی ناورینه ژغورل شوی. اپارتمانونه، دولتي ودانۍ او یو شمېر تاریخي ځایونه یې زیانمن شوي، خو د کلیوالو د خټینو یا پختهیي کورونو په شان وران شوي نه دي. هرات ښار چې یو مهال د منځنیو پیړیو د اسلامي ثقافت مرکز و او شاعران او پوهان پکې تیر شوي اوس د خیمو په ښار بدل شوی دی. هیڅوک نه پوهیږي چې زلزلې به کله ودرېږي. ګڼو نورو لویدیځو مطبوعاتو هم د هرات پر زلزلې لیکنې خپرې کړې دي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د امریکا له لوري د هرات زلزله ځپلو ته د نږدې 14.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه به له دې پیسو د 12.5 میلیون ډالرو بشري مرستو په فوري ډول مهیا کړي. د ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د امریکا له لوري دا مرسته په داسې حال کې اعلانېږي چې مرستندویو موسسو د هرات له زلزله ځپلو سره د فوري مرستو عمومي غوښتنه کړې. یو ایس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ویلي له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د سانګې وهنې سیالۍ شوې چې لزګونه تنه اس بس پرو په کې برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سیمې د نهو لوبډلو ترمنځ شوې دي. د سانګې وهونکو په خبره په غزنی په سانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او د استعمال اخیستل شاوخوا 2.5 کلن زوړ تاریخ لري. جزئیات په دې راپور کې.
سیمه ایزو لوبو ته د ودی او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیز لوبه د دریو ولسوالیو د نهه لوبډلو ترمنځ دغه لوبه د پنجشنبې ورځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوه چې شپږ ډېر ستنه سپرو پکې ونډه اخیستې وه. په سیالۍ کې د اندړو ولسوالۍ لوبډلې لومړی، د ګیرو ولسوالۍ لوبډلې دوهم او د دیاک ولسوالۍ لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. د یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي د لوبې په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دی زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ دامه درلود چې اندړو ولسوالۍ اول مقام خپل کړه او دوم مقام د ګیرو ولسوالۍ او دریم مقام د دیاک ولسوالۍ. او دغه سیالۍ چې په لاره چول سوی دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلان اچول شوی و.
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو آنلاین هم اوریدلای شي، یعنی زبوک پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ اترس ته کولای شي. د ازادي راډیو ټول خبرونه سلیر وی ساته چې په شونده توګه باندې تاسو له راډیو اوري زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلای شي. که خبرونه درنه پات شي وي او غواړي په تکراري شکر باندې وګوري د خبرونو جدول ته ولاړ شي، نیټه او مهالوی سره سم ټول خبرونه ځای پر ځای. اوس د کرکټ لنډیوال جام، نن هند او پاکستان سره مخامخ کیږي. د کرکټ د دنیا دوه مخامخ حریفان او دوه تر ټولو سرسخت سیالان دا پر روان جام کې د لیدونکو لپاره به تر ټولو مهمه سیالۍ هم شمیرل کیږي چې ټیکټونه یې لوړان دي. یعنې کله چې د جام ټولې سیالۍ د سیالیو مهالویش اعلان شو ټول ټیکټونه یې وپلورل شول. د دې دمه په 500 اوریز نړیوال جام کې پاکستان نه دی توانېدلی له هندوستان کومه سیالي وګټي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام په ترڅ کې نن شنبه د اکتوبر په 14 نیټه کوربه هندوستان د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي. دغه سیالي به د احمد آباد ښار په نریندر مودي کرکټ لوبغالي کې د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه پیل شي. تر دې دمه د کرکټ د 500 اوریز نړیوالو جامونو په سیالیو کې یاد ملکونه وزل سره مخ شوي دي چې ټولې سیالۍ هندوستان ګټلې دي. دا د روان نړیوال جام 12مه سیالي ده او تر دې دمه د نیوزیلند ملي لوبډلې په پرله پسې 3 سیالیو کې بریالۍ شوې او د نمرو په جدول کې مخکې ده. افغانستان بیا هغه لوبډله ده چې د نمرو په جدول کې په وروستي مقام کې قرار لري. د هندستان لوبډلې هم خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له افغانستان او استرالیا څخه ګټلې دي. پاکستان بیا خپل دواړه سیالۍ له نیدرلند او سریلانکا ګټلې. د کرکټ په سیالیو کې د پاکستان او هندستان لوبډلې مهم رقیبان شمیرل کیږي او همدې رقابتونو یې په ټوله نړۍ کې د لوبو مینوال زیات کړي دي. د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی مدیر او د کرکټ لوبې شنونکی شیراغا همکار د هندستان او پاکستان سیالي د ټورنمنټ مهمه لوبه بولي او زیاتوي چې دا ځل دواړه لوبډلې په ټول وړخونو کې پیاوړې دي نو هیله شته چې ښه لوبه ترسره شي. خاغلی همکار زیاتوي
نو دا باید وای چې کرنټلی پاکستان هم یو خسایر ده. کراود پرشر به ضرور په پاکستان باندې وي، هوم ایڈوانټیج به ضرور هندستان ته وي. خو ولې د پاکستان که تاسو ټیم ته راشئ نو ټاپ آرډر یو ګورئ، تر اوسه پورې معمول حق او بابر اعظم هغه رنز نه دي کړي. نو که چېرته هغه د دوی لاندې میډل آرډر رنز کوي، رضوان رنز کوي، سعود شکیل هم دا نور، نو که چېرته د دوی ټاپ آرډر هم کلک شي بالنګ یې ښه دی، فاست بالنګ یې قوي دی، نو سپین به باید وایم چې دواړو یو شاید ځکه دوی به نواز سره ځي، لیګ بریکر خپل هغه سره به ځي شاداب سره. هندوستان بیټنګ بیا ډیر زیات کوي، دی تر شپږم اووم نمبر پورې اعتمادي بیټسمینان دي. فکر کوم لوبه به ډیره په زړه پورې وي، خو داسې ښکاري چې هندوستان ماتې ورکړي.
هندي رسنیو بیا وار لمخه په خپلو رپورټونو کې ویلي دي چې د هند او پاکستان د شنبې ورځې سیالي به یو وار بیا لوبغالي ته د مینوالو د ورتلو له امله ریکارډ جوړ کړي. د احمد آباد په لوبغالی کې تر 1,25,000 پورې نندارچان ځایېږي او اټکل کیږي چې دا ځل لوبغالی په بشپړ ډول ډک وي. بل لور ته د هوا د اټکل ادارو بیا رپورټ ورکړی دی چې د هند او پاکستان د شنبې ورځې په سیالۍ کې د ورښت امکان شته دی. دا چې دا د لیګ سیالي ده نو که د ورښت له امله زیانمن شي دواړو لوبډلو ته به یوه یوه نمره ورکول شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ډیره مننه چې تر دم ګډې پورې را سره وې. اوس مو خبرونه مو واوریدله. د خبرونې په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونې لویه برخه البته وبخې دویمه نیمایي د ازادي راډیو بلونیز پروګرام ته جلا شوې، خو لاغه وړاندې په کابل کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهم خبرونو لنډیز ته. د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. دې ادارې پرون ناوخته یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیونه افغانان لاله وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدید وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي، دې زلزلې د سیمو خلکو ته لا نور ضرر ورکړه. هغه د خوځو انجور او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه خزي او ماشومان پرې کوي. رینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو وانډا او زلزله ځپلو ته د مرستو پر سوالو کې د خزینه کارکونکو اړتیا ډېره جدي ده. لبلی غاری بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپل اکسپاند لیکلي، دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتي چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت لپاره وروسته به د پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. بوختي پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي، د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. اسرائیلی ټانګونه اوس غروال گاډی تیر شپه غزې ته داخل شوې دي. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګې استوګانو ته خبرداري ورکړې و چې د غزې له شمالي برخې ووځي. حماس ډلې بیا پر خلکو غږ کړی چې خپلو کورونو کې پاتې شي. دا جګړه اوس تر دې زور اخلي چې حماس وسله والې ډلې تیر شنبه پر اسرائیل په زورګونو توغندي وویشتل. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي دي، شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زرو ډیر له وسلو ډک کانټینرونه روسانو ته سپارلي. د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. کورم آباد او سم لژمنې سره سم تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خبرونه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لری سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمينه مساعدم نشو، او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمينه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته یې پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅیږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دوی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپلو وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي، له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 50% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنی که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څهکه د کال څومره نه وختونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بی له اپډیټ کېدو، بی له نوي مهارتونو زده کولو پرته، اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته، خو عمد نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو، د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې، متفاوت کوي په دې اساس سره قرارداد کوي په کوم برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسای کېدل او تر ډیر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډیر سره زیات دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خوخه خدای کې د کورنۍ
داسې کس چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټاکي په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده، او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خدا کنا کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخته اشتباه کوي. ځان د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. زما په نظر باندې یعنې خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم، دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا غټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند د دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده، الکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګول ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خورې خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خوري د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زمات مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته د خپل په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو دغې هیلې ورته پای ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانی خپل زوی ته واده وکړه، زم به خپل زوی ته واده وکړم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خو دا خپل د اولاد د خېګڼې لپاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا دا مسؤلیت په غاړه اغستلی شي، هم د ذهني لحاظه، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظه، چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ورسره مخکې تللی شي او کنه. خو دوی بیا هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زم دې اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخي درکونه، هغه کجنه وي یا لک وي مثال، هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دی ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم، دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې، دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده د زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بی تفاوت و نه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خواخې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین. څه هلک یو څه جلی
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجین په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
Look at it, it's your